السلام علیکم، سهار مو بخیر. په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم، تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. اوس د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله پیل شوه. نن جمعه ده، د سنبلې درېمه. په دغې لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله کې قادر جلالوف تخنیکي چارې مخته وړي. اوري چې سپینې ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې پاتې دي. اخوا روسیه په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام ستونزه نشي هوارولی. نور مطالب هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بېلابېلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي، او تمه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځینو خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي چې د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. پور خبرونه. سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز تېر ماښام په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهالویش نه دی ټاکل شوی، او تر ډېره د هغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي.
کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي، تر ډیره د هغې وخت پر شرایطو تمرکز کیږي. د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځانګړي مهالویش په پام کې نیولو پرته کولی سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی.
اخوا د امریکا له دغې پرېکړې د روسیې چارواکو ناخوښي ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بېهوده بللې ده. سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ په ماسکو کې یوې خبري غونډې ته وویلي د افسوس وړ خبره دا ده چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د زور پر کارولو تمرکز شوی دی، او دا بعد د په باور د افغانستان روان وضعیت آرام نکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روانې اونۍ په سر کې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره ویلي چې تر هغو به په افغانستان کې مبارزې ته دوام ورکوي څو وسلوالې ترهګري ډلې وځپي. لاوروف پر دې سربېره هغه ادعاوې رد کړې چې وایي روسیه د طالبانو ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تېره ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سلام مشورو، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، او هم په دغه هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې ماموریت پیاوړی کوي. د جرمني خبري اژانس ډي پی ای د یو امریکایي چارواکي له قوله چې د نوم له اخیستلو یې ډډه کړې ویلي امریکا د ناټو له غړیو هیوادونو او نورو متحدانو غواړي چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي او په مالي برخو کې ډېره ونډه واخلي. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې چې د ناټو ځواکونه د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه لویه برخه ده. نوموړي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د امریکا متحده ایالات هیله لري د ناټو نور غړي هیوادونه د اکتوبر تر میاشتې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بېلابېلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي. د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز دا مني چې په ځینو روغتونونو او کلینیکونو کې د اړینو طبي وسایلو او امبولانسونو د کموالي ستونزه شته، خو وایي وزارت د دغو ستونزو د له منځه وړلو ته ژمن دی. په همدې حال کې ښاغلي فیروز د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هغه راپور بې اساسه او مغرضانه بللی چې په ځینو لیرې پرتو روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو د کموالي په اړه خبر کړی و. د دغې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې نرسان د ډاکټر پر ځای کار کوي او په غیر مسلکي ډول د ناروغانو درملنې ته دوام ورکوي، خو د عامې روغتیا وزارت دغه خبره ردوي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو شمېر خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي څو د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر پاکستان انتقاد کړی چې په دغه هیواد کې تروریستانو ته پناه ځایونه ورکړي دي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې چې د دغه هیواد لوړپوړو سیاسي او پوځي مشرانو پکې ګډون درلود، د پنجشنبې پورې تر 4 ساعته غونډې وروسته د امریکا د دې انتقاد په وړاندې لومړنی رسمي غبرګون وښود او هغه یې رد کړه. په هغه اعلامیه کې چې تر دې غونډې وروسته خبره شوه، راغلي خواجه آصف باجوه به د سفرونو لړۍ له چین پیل کړي. ویل شوي نوموړی به د چین چارواکو ته د دغه موضوع په اړه د پاکستان لیدلوری روښانه کړي. شمالی کوریا په مسکو کې د ګرځندوی دفتر پرانیستی. څو روسان وهڅوي دغه هیواد ته سفر وکړي. شمالی کوریا ژمنه کوي چې ټول سیلانیان به خوندي وي. د شمالی کوریا چارواکو د پنجشنبې په ورځ خبرلونو ته ویلي دغه هیواد به راغلیو ګرځندویانو ته د لندن تر ګرځېدو خوندي شرایط برابروي. شمالی کوریا د نړۍ یو له منځوي هیوادونو څخه دی او له خپلو ګاونډیو او هم امریکا متحده ایالاتونو سره یې د اټومي او بالستیک توغندیو پروګرام پر سر شخړې دي. د دغه هیواد د ګرځندوی یو چارواکي ویلي ټول ګرځندویان به د هغه امریکایي سیلانی په برخلیک اخته نشي چې په شمالي کوریا کې په 15 کاله بند محکوم شوی. او کریستیانو رونالدو یو وار بیا په اروپا کې د 2016 او 2018 کلونو د فوټبالي فصل د بهترین لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. د دغې جایزې ګټونکی تیر ماښام په موناکو کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې اعلان شو.
یوفا مینز پلیئر آف د ایئر از کریستیانو رونالدو.
کریستیانو رونالدو چې د ریال مادرید ډلې پرتګالۍ لوبغاړی دی، تر دې د مخه هم 2 ځله د همدې جایزې ګټونکی و. په دغو مراسمو کې د رونالدو سیالان جی جی بوفون چې د یوونتوس ډلې ګول کیپر دی او د بارسلونا د ډلې ارجنټینای لوبغاړی لیونل میسی و. د ښځو په برخه کې د اروپا د فوټبال تر ټولو ښه جایزه لیکی مارټینیس وګټله. دا د بارسلونا د ښځینه ډلې لوبغاړی ده. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې ده. اخوا روسیې د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ انتقاد کړی. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افسوس وړ خبره دا ده چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د زور پر کارولو تمرکز شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه هیواد هوایي ځواک لا هم له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی. د رادار ټولګي، ورکشاپ او تعرضي الوتکو نشتون د هوایي ځواک عمده ستونزې بلل شوي دي. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
دا په لوبه کې سړی احساساتي کیږي او اکثره دا د امپیر لخوا غلطي پریکړې کیږي. په دې سړی احساساتي شي بس لاس واچي لانجې وکړي.
د کرکټ د لوبغاړو د غصې علت مو واورید. یو ځل بیا سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یوځای شوي. تاسو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله اورئ. سپین ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې دي. د سپین ماڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ماښام په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو وروستی هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو داسې توافق ته رسیدل دي چې وکولی شي د امریکا ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. بلخوا روسیه په دغه باور ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام ستونزه نشي هوارولی. د راپور جزئیات فریبا ظاهر ورکوي.
سپین ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به له زمانی قید پرته په افغانستان کې پاتې سي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز تیر ماښام په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهالویش نه دی ټاکل سوی او تر ډیره د هغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي. دا وایي کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي تر ډیره د هغه هیواد پر شرایطو تمرکز کیږي. زموږ جنرالان او پوځیان به حالات تشریح کړي. البته چې د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځنګړي محلويش په پام کې نیولو پرته کولای سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی. سارا ساندرز دغه ورځ وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي وروستی هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغې جوړې ته رسیدل دي. نوی هغه څه چې تاسو ته ویلی سم دا دی چې وروستی هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو توافق ته رسیدل دي چې زموږ ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. همدا زموږ د تمرکز ټکی دی. په افغانستان کې له زماني مهالویش پرته د امریکایي سرتیرو حضور ظاهرا د روسیې د ناخوښۍ سبب سوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. دی وایي زموږ وزارت تر دې وړاندې هم په دې اړه خواشیني ښودلې وه او ویلي دي چې د اعلان سوي ستراتیژۍ عمده برخه پر دې ټینګار کوي چې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره له ځواک څخه کار واخیستل سي. موږ باور لرو چې دا یو پټه په ولاړ حالت رامنځته کوي. په هغې ستراتیژۍ کې چې د سه شنبې په سهار د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه اعلان سوه، پر پاکستان سخت انتقادونه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته کوي او هغه هیواد په خپله خاوره کې هغو یاغیانو ته پناه ورکوي چې د امریکا پر ضد جنګیږي. د همدې انتقادونو په تړاو د پاکستان تر ټولو لوړ پوړي سیاسي او پوځي مشرانو د پنجشنبې په ورځ لومړنی رسمي غبرګون وښود او دا انتقادونه یې رد کړه. په دې غونډه کې چې څلور ساعته یې دوام وکړ، د پاکستان صدر اعظم، د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو چارو وزیر لوی درسیز او د پاکستان د هوایي او سمندري ځواکونو قومندان ګډون درلود. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په یوې اعلامیه کې ویلي چې څرګندې اداوي او د پاکستان ضد کنایې په بشپړ ډول ردوي. د دغه بیان په یوې برخه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف باجوه د سنا مجلس ته ولوسته، راغلي چې د ملي امنیت کمیټه دې پایلې ته رسیدلې چې د افغانستان جګړه د دې سبب سوې چې ډیر شمیر افغان کډوال پاکستان ته ولاړ سي، وسلې او نشه یي توکي پاکستان ته لار ومومي او تروریستان د افغانستان په ختیځ کې امن پناه ځایونه جوړ کړي. د افغانستان حکومت د پاکستان د ملي امنیت کمیټې دغه وروستي څرګندونو ته تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د اسلام آباد ورته اداوي رد کړي دي.
لازدی راډیو نه مو اوریدل چې سپینې ماڼۍ یو ځل بیا تکرار کړ چې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغې هیواد په حالاتو پورې تړلې دي. روسیه بیا په دې ستراتیژۍ انتقاد وکړ، د پاکستان انتقادونه هم د دې ستراتیژۍ په اړه و، افغانستان یې پړو باله. خو په افغانستان کې دننه ګڼو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د دغه هیواد لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی. د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي د امریکا نوې ستراتیژۍ په د افغانستان په برخلیک بې اغېز نه وي. اخوا د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ به دغه هیواد په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکه وای د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ستراتیژۍ او سیاست نه څرګندېږي چې امریکا به له افغانستان سره اوږدمهاله ملګرتیا پالي او افغانان به کله هم یوازې پرې نه ګدي. د دغه شبکې غړي سید میثم احسانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې مهم مسایل شامل دي. هغه وایي د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې ښه او مهم مسایل شامل دي چې د افغانستان او په افغانستان کې به د جګړې په برخلیک ډیر اغیز ولري. هغه احسان زیاتوي چې په دغه نوې ستراتیژۍ سره به په افغانستان کې وضعیت یو څه ښه او د ولسوالیو او ولایتونو له سقوطه به مخنیوی وسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگټن نوې ستراتیژي اعلان کړه. په نوې ستراتیژي کې په روانه جګړه کې د داعش القاعده وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ سوی او دغه شان په افغانستان کې له قید او شرط او کومې زماني جدول پرته د امریکایي ځواکونو مشت کېدل او په پاکستان کې د ترهګرو ځالې په نښه کول شامل دي. افغان حکومت له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند هم له دغه ستراتیژۍ د هرکلی ترڅنګ وایي چې دغه ستراتیژي به افغانستان په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. د دغه ګوند مشر سردار محمد روشن ازادي راډیو ته وویل په دغه ستراتیژي کې له افغانستان سره د امریکا له قید او شرط پرته ملاتړ ډیر مهم دی. هغه وایي له افغانستانه له قید او شرط پرته اوږدمهاله ملاتړ یو لوی بریالیتوب دی. دا په واقعیت کې افغانستان د نړیوالې کورنۍ یو غړی جوړوي. د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو د شبکې په اعلامیه کې امریکا غوښتل شوی چې له افغان ځواکونو سره په بشپړه همغږي په هیواد کې او له هیواده بهر د ترهګرو ځالې په نښه کړي. په اعلامیه کې دغه شان له امریکایي ځواکونو د هم غوښتل شوی چې د ملکیانو له مرژوبلې د بې ځایه او خپل سرو عملیاتو او هوایي حملو څخه هم مخنیوی وکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو پروګرامونه په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 څپو باندې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. همداراز www.azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. د ازادي راډیو کولای شئ زموږ پروګرامونه، راپورونه او مرکې وګورئ، واورئ او مطالبې ولولئ. وخت په افغانستان کې 2:15 د سهار. سلطان محمد سرور ته به غوږ شو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي.
واشنگتن پوست په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په حق لایې او تبصره کې لیکلي دي چې افغانستان ناڅاپه یو ځل بیا اهمیت پیدا کړ او د امریکا نوې مشران وایي خپل خلکو ته د بری لار ښیي. ورځپاڼه لیکي چې دښمن تل په دې تمه و چې امریکا به یو ورځ له دغه داړهماري جنګ ستړي کیږي او افغانستان به پرېږدي، خو اوس تر 1400 کلونو وروسته داسې ښکاري چې امریکا په تمه ده چې دښمن به له جګړې لاس واخلي، خو پرته له دې چې دغه واقعیت ته پام وکړي چې دښمن په خپله سیمه کې اوسي او امریکایان هلته میشت نه دي. واشنگتن پوست لیکي چې ریپورټونه وایي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې 9000 عسکرو ته شاوخوا 4000 نور سربازان مرستوي. ورځپاڼه لیکي چې د جمهور رئیس ترامپ دا خبره رښتیا ده چې وایي پاکستان تر ټولو لویه ستونزه او جنجال دی. کله چې ځانمرګي په افغانستان کې ځانونه الوزوي نو په اغلبو مواردو کې څه موده پاکستان کې تیره کړې وي. د ورځپاڼې په وینا هغه څه چې سرحد ګڼل کېده په 1980 کلونو کې هغه مهال خپل مفهوم او معنا له لاسه ورکړه چې په میلیونو افغانان د شوروي اتحاد د ځواکونو د خونړي جنګ څخه پاکستان ته واوښتل. ځینې دغه کډوال او بچیان یې اوس هم د جګړې لپاره افغانستان ته ستنېږي او دوی عموما د امریکا او د افغانستان د حکومت دوستان نه ګڼل کېږي. میل آنلاین خبرونه بیا په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د قماندان جنرال جان نیکلسن پرونی څرګندونې راخستې دي او په خپل عنوان کې لیکي چې دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ژمنه وکړه چې داعش ډله له منځه وړي، د القاعده شبکې پاتې شونی ځپي او طالبانو ته اختیار ورکړ. خبرونه لیکي چې جنرال نیکلسن طالبان د سولې خبرو ته وهڅول او ورته یې وویل چې جنگ ګټلی نشي. میل آنلاین لیکي چې جنرال نیکلسن په خپلو دغو زغردو څرګندونو کې وویل هغه نوي عسکر چې افغانستان ته راځي د دغه هیواد اردو به نور هم وروزي، د لا زیات هوایي ملاتړ ژمنه یې وکړه او د افغانستان کوماندو او ځانګړي ځواکونه یې نه ماتېدونکي ځواکونه وګڼل. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې طالبان جنگ ګټلی نسي، نو ځکه اوس ورته ښه موقع ده چې د سولې خبرو ته کښېني. هغه ویلي چې موږ په جګړه کې نه ناکامیږو او د امریکا ملي امنیت دغه جګړې پورې تړلې دی.
مرنه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه هیواد هوایي ځواک لا هم له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رادار ټولګي، ورکشاپ او تعرضي الوتکو نشتون له عمده ستونزو څخه دي. اخوا په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت چارواکي د دغه هیواد له هوایي ځواک سره د مرستو د زیاتېدو خبره کوي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم د افغانستان هوایي ځواک ښې لاسته راوړنې لري، خو لا یې هم کمبودی نه دي رفع شوي. د دغه وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي ښوونځیو او پوهنتونونو د رادار ټولګي، د الوتکو د ترمیم لپاره ورکشاپ او د تعارضي او ترانسپورتي الوتکو نشتون له عمده ستونزو څخه دي. ښاغلي وزیري دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د سومبلې په دوهمه چې د افغانستان د هوایي ځواک له 96 کلیزې سره برابره ده آزادی رادیو ته وکړي.
دی وی هغه ټولګي چې لا جوړ شوی نه دی لکه درادار سنف، که دا جوړ نشي نو نشو کولای چې خپل هوایي فضا کنټرول کړو. دوهم ثابت وزر تعارضي الوتکې لرو، خو باید F-14 او مافوق سرعت الوتکې هم موږ ته راکړل شي او د ښوونې او روزنې برخې ته هم ډېر پام وشي. نوموړي وویل چې دا هوایي ځواک پیاوړي کول د 4 کلن امنیتي پلان یوه برخه ده او افغانستان به تر راتلونکو 4 کلونو پورې یو پیاوړی هوایي ځواک ولري. ښاغلي وزیر دغه شان وویل چې د میزان میاشتې په وروستیو کې به 4 بلک هاک الوتکې هم افغانستان ته راورسیږي. د غوث ملاتړ ماموریت ویان ازادۍ راډیو ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به 150 بلک هاک الوتکې ورکړل شي. د افغانستان دفاع وزارت د موجوده پوځي الوتکو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک قمندان جنرال شعیب د یادو الوتکو شمیر تر 100 زیات ښودلی و. څه موده مخکې ولسمشر غنی په هلمند کې ویلي وو چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره 680 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال فلیپ سټیورات رویټرز خبري اژانس ویلي چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې به د افغان هوایي ځواک پر روزنه، تجهیز او د الوتکو په اخیستلو 70 میلیارد ډالر ولګول شي. د افغانستان هوایي ځواک د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال 600 جنگي او ترانسپورتي الوتکې درلودلې، خو د کورنۍ جګړو په ترڅ کې یو شمېر دغه الوتکې له منځه ولاړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن له افغان هوایي ځواکونو سره د خپلو مرستو د ډېرېدو خبر ورکوي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې له افغان هوایي ځواک سره مرسته د امریکا له شمنو څخه ده.
In the coming months, U.S. forces Afghanistan and NATO.
د وی امریکای او ناتو ځواکونه پر اتلونکو میاشتو کې د افغان ځواکونو دروزنی او دوی ته د مشوره ورکونې په برخه کې خپل فعالیتونه زیاتوي. موږ له هوایي ځواک سره خپل مرستې ډیرو.
As these Afghan air forces get stronger.
پوځي کارپوهان لا غیر لزلمه وردک په دې باور دي چې یو پیاوړی او مجهز هوایي ځواک د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په برخه کې ګټور ثابتېدل شي.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو پښتو فیسبوک هم مه هیروئ. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی، کولای شئ د آزادی رادیو مهم او تازه خبرونه پرې وګورئ. همداراز د هغو راپورونو لینکونه هم دلته پراته دي چې د آزادی رادیو په اصلي ویب پاڼې www.azadiradio.org باندې لویدلې وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمنه او خوشبین دی. دا خبره د ولسمشر ترامپ لوړپوړي سلاکار جارد کاشنر سیمې ته د خپل لومړني رسمي سفر په ترڅ کې وکړه. جارد کاشنر چې د ولسمشر ترامپ زوم هم دی، د پنجمې په ورځ د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره لیدلی دي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر ورکوي.
سره لدی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د اوږدې جګړې د ختمېدو په لور د کوم پرمختګ نشي نه دی لیدل سوی، خو د امریکا د ولسمشر لوړپوړي سلاکار سیمې ته په خپل لومړني رسمي سفر کې د دواړو لورو له مشرانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې رامنځته کېدو ته ژمن او خوشبین دی. جارد کوشنر چې د ولسمشر ترامپ زوم او لوړپوړی سلاکار دی، د پنځمه په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ولیدل. فلسطینیان لا اوس هم د اسرائیلو تر څنګ د فلسطیني دولت د جوړېدو په برخه کې د ولسمشر ترامپ د ادارې د ملاتړ لپاره د ژمنې ترلاسه کولو هڅه کوي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرو تیره دوره په 2014 کال کې بریالۍ نه سوه. د اسرائیل صدر اعظم په تل ابیب کې د کوشنر د هرکلی پر مهال وویل، موږ داسې مسایل لرو چې خبرې ورباندې وکړو، دا چې څنګه په خپله سیمه کې سوله، ثبات او امنیت ټینګولی سو. زه فکر کوم دې ټولو ته موږ لاسرسی لرو. کوشنر چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د دغې سیمې د سولې تړون په برخه کې د مرستې دندې ورسپارل سوې ده، د نتنیاهو په ځواب کې وویل،
president is very committed to achieving a solution here.
ولسمشر د یوې داسې حل لارې رسیدو ته ډیر ژمن دی چې وکولای شي د سیمېټول خلکو ته سوله او خوشحالي راولي.
Peace to all people in this area.
دغه راز د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له دفتر څخه په ویلامې کې راغلی چې جارید کوشنر پر رام الله کې له ښاغلي عباس سره د لیدو پر مهال ویلي چې ولسمشر ټرمپ د ټولې سیمې هیوادونو ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او د فلسطین او اسرائیل د خلکو ښې راتلونکي ته خوشبین او هیله مند دی. رپورټونه وایي چې د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط د ستر برې هیلې کمې دي. جارید کوشنر په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره له یوه پلاوي سره د چهارشنبې په ورځ سیمې ته رسېدلی دی. د دې پلاوي غړو د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ورغلي پلاوي ته د امریکا له دې پرېکړې چې له قاهرې سره کلنۍ مرستې یې کمې کړي او د مرستو یوه برخه یې ځنډولې ده شکایت کړی دی.
آزادی خبری مجله اوری.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د سهار 8:15 دقیقې دونکو دی. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ته ورځو. سپینی مانی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلې دي. د سپینی مانی چارواکو دا خبرې د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته کړي. د امریکا د دغه ستراتیژۍ په اړه بیا روسیې ناخوښي ښودلې ده. یو بل خبر له مخې د سپینی مانی یو چارواکي تیره ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سلام مشورو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هم په دغه هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې ماموریت پیاوړی کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي. ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف باجوا یو شمېر خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي څو د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. شمالي کوریا په موسکو کې د ګرځندویانو دفتر پرانیستی څو روسان وهڅوي دغه هیواد ته سفر وکړي. شمالي کوریا ژمنه کوي چې ټول سیلانیان به خوندي وي. او کریستیانو رونالدو یو وار بیا په اروپا کې د 2014 او 2018 کلونو د فوټبال فصل د بهترین فوټبالر جایزه ترلاسه کړه. ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. لنډ خبرونه د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. د تاجکستان پارلمان یو قانون تصویب کړ چې خلک او سازمانونه مکلفوي د دغه هیواد ملي لباس واغوندي او درناوی وکړي، خو ډیر خلک د قانون د اسلامي حجاب د مخنیوي لپاره یو زیار ګڼي. سلطان محمد سروار په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګې دغه لایحه چې د دود او دستور جشنونو او مراسمو د قانون تعدیل ګڼل کیږي د چهارشنبې په ورځ تصویب کړه. سنا مجلس به هم دغه لایحه ومني او ولسمشر ته به د لاسلیک لپاره وړاندې شي. ولسمشر امام علي رحمان د دغه قانون ملاتړ کړی دی. د قانون مسوده لومړی ځل دوه اونۍ مخکې د ولسمشر په انټرنیټ پاڼه کې خپره شوې وه. د تاجکستان د پارلمان یوې غړې هلال بی قربانزاده د ازادۍ راډیو تاجکی څنګه ته وویل چې دغه قانون د دولت د هغه پروګرام ملاتړ کوي چې د هیواد فرهنګ، جامع او دود په خپل تعریف ټاکي. نوموړي وایي پام کې ده چې پارلمان هغو ښځو او جینکو ته د سزا ورکولو لپاره چې بهرنی حجاب اغوندي یو بل قانون هم تصویب کړي. د تاجکستان چارواکو په تیرو څو میاشتو کې ګڼ شمېر هغه دوکانونه تړلی دي چې د تاجکستان له دود او دستور بیگانه جامې خرڅولې. د بشري حقوقو پالونکي وایي تاجکي چارواکي د حجاب بهرنۍ جامې غیر ملي لباس ګڼي. سره له دې چې په نوي قانون کې د حجاب ذکر نه دی راغلی، خو چارواکو ویلي هغه پړونی چې غاړه او سر دواړه پټوي د تاجکستان له فرهنګه پردی دی. څو نوی مخکې چارواکو د پلازمینې دوشنبه په عامو ځایونو کې د شاوخوا 8000 محجبو ښځو د ګرځېدو راګرځېدو مخنیوي وکړ. دوی ته وویل شول چې د پردیو جامو او پړونو په ځای تاجکي جامې واغوندي او تاجکي پړونی په سر کړي. تاجکي پړونی ته دوه غوټې ورکول کیږي چې وایي د تندي د پاسه او بلې د اوږو تر شا وي.
زمانم سید اشرف بیدار.
بیدار صاحب سپورت کې کنه؟
بالکل کرکټ لوبه کومه، اکثره د جمعې ورځ کرکټ لوبه کوم.
څومره وخت کیږي چې ته کرکټ لوبه کوې؟
تقریبا د 2-3 کال خو کی
اکثر وخت په دغه سپورتونو کې په دغه لوبو کې جنجالونه رامنځته کیږي په لوبو کې کله چې میدان ته لوبغاړي راشي نو بس یو وی چې زدا کومه بل وی دا کوم دا منم دا نه منم دغه شان جنجالونه د کله کړي کنه
مونږ خو نه دي کړي خو په لوبه کې دا مسایل را پیخیږي او دا خبره شته ده جنگونه شوي دي اکثر وخت موږ یو ورځ میچ ته تللی وو په ننګرهار کې کابل اډې ته حال ته نو همداسې وشو چې د دوو ورونو ترمنځ سکه ورونو په لانجه سره واوخته دا یو ورور راجیک شو دا بل ورورې تقریبا چې شپږ وو چاخوګان ووهو همالته ځای په ځای ووژه نو دا مسایل شته دی او زموږ سپارښتنه ملګرو ته دا ده چې دغه نه ځان وساتي او ښه کار نه دی
لامل یې څه دی ولې خلک په لوبه کې جنجال کوي جنگ کوي
دا په لوبه کې سړی احساساتي کیږي او اکثره دا د امپیر لخوا غلطې پرېکړې کیږي په دې سړی احساساتي شي بس لاس واچي لانجې وکړي
دغه ډول لانجې ستونزې سپورت ته څومره تاوان رسوي ځوانانو ته څومره تاوان رسوي
سپورت خو همدغه زیان ده چې دغه سپورتي اخلاق پکې نه مراد کیږي او سړی چې په دې نیت راغلی چې ورزش وکړي صحت ته ګټه ورسېدوي په لانجو سر شي سړی ذهنن نارام شي شخړو سره مخ شي او ځوانانو ته دا مناسب هم نه ده چې په کرکټ کې لانجو کې ځکه ځوان فهمیدی او په ټولنه کې ټول سترګې ځوان ته وړي نو ځوان چې دغه ډول په دغه ډول کارونه کوي په لوبه کې نو کوچنیان خو باید چې جنگونه وکړي
ډیره مننه
مرانه چې دغه پروګرام مولما صفی الله ستانګزی سره واورید بل پروګرام ژاکفر احمدی وړاندې کوي خیره بنی
تشکر